واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو فکرمنه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی په کابل کې د افغان سولې پر بهیر د تاوتریخوالي پر کمیدو او اوربن خبري کړي دي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه چې په کابل کې د امریکا سفارت شازده پیر راس ویلسن همو تیر ورځ په ارک کې شوې ده. بیان زیاتوي چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فرمان په اساس ټاکل شوی چې د 2021 کال د جنورۍ تر 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. دا مهال شاوخوا 4500 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشتي چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به یې هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لاره هواره شي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي دا خبره په ټویټ کې وروسته تر دې ولیکله چې تیره شپه ولسمشر غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړي. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نور د طالبانو په ګټه نه ده او دا خبره طالبانو د تکړې ده. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې ټول لوري باید د ورکم لپاره هڅې وکړي خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د چهارشنبې په ورځ له شاه محمود قریشي سره وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره نن دغه ولایت ته تللی دی. چارواکي وایي چې له ولسمشر غنی سره د کندهار په سفر کې د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او د کابینې ځینې غړي ملګري دي. ټاکل شوي چې ولسمشر غنی د کندهار د وضعیت په اړه له ولسي خلکو، سیمه ییزو دولتي مسؤلینو او افغان نظامیانو سره نن د ورځې په اوږدو کې په جلا جلا توګه وویني. ولسمشر غنی کندهار ته پر داسې محل سفر کوي چې د دې ولایت په ارغنداب، ژړۍ، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه له تیرو دوه اونیو راهیسې دوام لري. امریکایي سناتور وایي چې په روسیې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې تر دغه اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم 2 نلیکه په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویتو کړي. سناتور کروز چې د بندیزونو په دغه لایحه کې همکاري کړې پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل چې د ده په باور دغه نلیکه به هیڅکله هم ګاز ونه لیږدوي. تاسې له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې بندیزونو کې نه هیڅ کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمېر ډیپلوماټان شامل دي. دا بنسټونه او کسان د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې سوداګري نشي کولای، د اروپایي ټولنې هیوادونو ته سفر نشي کولای او شتمنۍ به په دې ویش غړو هیوادونو کې کنګل شي. دا دریم ځل دی چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس یو لړ بندیزونه لګوي او سر لننه به پلي کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د څېړونکو یوه ډله به د چین ووهان ښار ته راتلونکي میاشت کې سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به څېړنې وکړي. دې وبا تر اوسه په نړۍ کې تر 1,600,000 ډېر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډېر کسان پرې اخته شوي دي. لا هم دې پوښتنو ته چې دا وایروس څرنګه پیدا شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو ځواب نه دی ویل شوی. په پیل کې داسې باور و چې کرونا وایروس د ووهان په یوه بازار کې له څارویو انسانانو ته انتقال شوی. پیکینګ په دې برخه کې خپلواکو څېړنو ته زړه نه ښکاو، خو له میاشتو خبرو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دې تحقیقاتو اجازه ترلاسه کړه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د روان میلادي کال لپیل څخه تر اوسه په افغانستان کې 320,000 افغانان له خپل اصلي سیمو څخه بې ځای شوي دي. اوچا په یو راپور کې ویلي چې دغه شمېر افغانان د جګړو او طبي پیښو له کبله د خپل سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د اوچا راپور زیاتوي چې دغه کسان په ټول افغانستان کې بې ځای شوي دي، خو اکثریت یې په کونړ، ننګرهار او بغلان ولایتونو کې بې ځای شوي دي. راپور کې راغلي چې جګړه او بېوزلي خپل سیمو ته د بې ځای شو خلکو د بیرته ستنېدو په وړاندې خنډ دی. بلخوا طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ارزونې ښیي چې سږ کال د ژمي په موسم کې د افغانستان 15 ولایتونه د طبي پیښو له لوړو، منځنیو او ټیټو ګواښونو سره مخ دي، چې دا د تیر کال په پرتله څه باندې 15% زیاتې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموزه توګه د نجونو او ښځو د مخ پر زیاتېدونکو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په شمال کې د دغه ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نورو تاوتریخوالو ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څنګ مشره هادیه ارمغان په دې اړه وایي چې د روان هجری کال په 9 میاشتو کې یواسي په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 111 پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموز قتلونو 13 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله په کې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې اوربان او د تاوتریخوالي کموالی د سولې د خبرو د اجنډا په سر کې قرار لري. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي په راپورټ کې واوري.
د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ د سولې په پروسه کې د خصوصو ګډون د پراخوالي لپاره وناست تر سره کړ چې د سولې په بهیر کې د خصوصو پر وړاندې د خصوصو بشري حقوقو پر سر بحثونه وشول. د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله پر غناسته کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې د خصوصو بشري حقوقو او اقالیتونو حقوقو ته شمن دی. خاغلی عبدالله ویل چې که څه هم خلک د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه اندېښنه لري او باید د اجنډا جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو هغه هیله خو ده چې د مذاکرات دوهم پړاو په ټاکلي وخت سره پیل شي.
اجنډای چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا مطرح شوی د خلکو حقونه، د خلکو لاسترولنې، د خلکو ګډون په عمومي توګه، د خلکو ګډون ولسواکي، بشري حقونه، ټاکنې او دا ټول شامل دي. یو مسله چې اوربن او د تاوتریخوالي کموالی دی په ښکاره ډول د اجنډا په سر کې قرار لري.
د افغانستان حکومت د مذاکراتي ډلې یوې غړي فوزي کوفي وویل چې دغه هیئت د افغانستان خلکو د نظرونو لپاره کابل ته راغلی دی. هغې وویل چې د خصوصو بشري حقونو په مواردو کې د اختلاف نظر د دې لامل شوی چې دغه مسله په یو پیچلي او مهم بحث بدل شي. دا وایي زموږ موقف دا و چې په دغه مسلې یعنی بشري حقونو او د خصوصو حقونو پر سر کوم اختلاف نه لرو او قانون په دې اړه وړاندوی نه کړی ده. موږ بل ډلې سره په دې اړه بحث نه کوو ځکه مو په اجنډا کې دا یعنی د خصوصو حقونه شامل نه کړل، خو کله چې ابتدایي اجنډا موږ ته په لاس راغله طالبانو دا موضوع د بحث وړ موضوعګانو کې خوا. موږ ته مهم او چې په هر اندازه چې واضح وو اوس په هماغه اندازه د مذاکراتو په میز کې له موږ سره مرسته کوي، نو ځکه مو د خصوصو او بشري حقونو موضوع په اجنډا کې داخله کړه. د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ ټینګار کوي چې د سولې له احتمالي موافقې څخه وروسته د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو نظارتي میکانیزم جوړ شي. بلخوا یو نامه هم د سولې په پروسه کې د ښځو په وړاندې ټینګار کوي. د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مرستیال فروزان رسولي وویل
تقریبا او دوی هغه فعالیتونه او هغه برخې ټول په ګوته کړی چې هغه مهم دي په سړي باندې کار وسي او دوی ټول مستوبشته د ولایتو په کچه چې دا پلان باید د ډاکټر صاحب عبدالله او د نورو دوستانو ټول سره شریک شي او د دوی همکاري دوی په دې برخه کې غواړي چې په دې برخه ته توجه وسي تر څو پرې موږ واقعي ډول باندې وکولای شو د ښځو حقوق د سولې په پولیسي کې
دغه بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې د سولې مذاکرات د دسمبر له 12 څخه د جنوري تر 15 پورې درول شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ارشاد حج او اوقاف وزارت په کابل کې د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تربلې اطلاع پورې په جماعتونو کې د فاتحې د اخیستلو مراسم نه جوړوي. د عام روغتیا وزارت وایي په دفترونو کې د مامورینو د شمیر د کمولو لپاره یو پلان هم ترتیب کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ لري.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د جماعتونو له لارې د خلکو ترمنځ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له امامانو څخه غوښتي چې په جماعتونو کې د فاتحې د مراسمو د جوړولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت وایند فضل محمد حسیني امریکا غږ آشنا رادیو چې دا پریکړه د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس دغه وزارت سره په تفاهم کې شوې ده.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روغتیا له وزارت سره په ګډه هغه تفاهم چې دواړو لور د ترسیلې و چې د کورونا د وایرس دوهمه څپه د خبرېدو په حال کې ده. نو په وطنوال باید احتیاط وکړي. نو د همدغه احتیاط د کبله پیلن د ارشاد حج او اوقاف وزارت ټولو جماعتونو ته او ټولو علما کرامو او وطنوالو ته سپارښتنه کوي چې د فاتحو لنیولو څخه د تر حد او تر توانه پوري ډډه وکړي چې تر څو د دغه وایروس له خپراوي څخه مخنیوي وشي.
خاغلی حسین ویل چې په دې اړه ټول جماعتونو ته خبر ورکړل شوی. د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی هم تیر ورځ کابل کې خبریالان سره په خبرو کې په جماعتونو کې د لمسکونکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د لمانځه پر مهال لازم واټن په پام کې ونیسي.
په ټولو مساجدو کې د فاصله مراعات شي. البته دا څومره فاصله مراعات شي اقل نه یو متر به وي، خو د هغوی اندازه هم ساتیامته نه وي او د هغوی د هدایت مطابق به انشاءالله موږ خپل هدایت ټولو مساجدو ته هم به هدایت صادر کړو او هم به نظارت وکړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې روانه اونۍ په افغانستان کې 50مه اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس وبا خبره شوې ده. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد اوسپانی وایي چې په 50مه اونۍ کې په افغانستان کې دغه وبا دوهمه صفه خبره شوې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم زیات شوې ده. د عامې روغتیا وزیر خبريالان ته وویل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته دغه وزارت په دولتي ادارو کې د مامورینو د شمیر د کمېدو لپاره یو پلان ترتیب کړی چې که کابینه تصویب کړي پرې به بل اونۍ عمل پیل شي.
بر اساس تاریخ
خاغلی عثماني ویل کوم راځي چې د امیر روغتیا وزارت کړي لمخې دولتي کارکونکي نیمه شمیر لبلې ولې کول شي له کورو څخه کار وکړي. خدای ولادي ز کابینه ترتیب ته اړتیا لري.
کابینه دره
خاغلی عثماني ویل چې جمهور رئیس غنی ورته دغه ولادي د ملکي دو ډاډ ورکړي او ویل دي چې دولتي مامورین له کورو څخه په داسې باندې کار وکړي چې دا 50% مامورین په کورونو کې پاتې شي او تفریزینو او نور ولایتونو ته د تفریح لپاره په سفر لاړ شي. د امیر روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په شول ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 22 مثبت پیښې حساب کړي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 2202 ته رسیدلی دی. په تیرو سنیو ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې په سب شو پیښو کې زیاتې په هرات او کابل کې حساب شوې چې په هرات کې 2 او په کابل کې 6 مثبت پیښې حساب شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د نړۍ اقتصادي فورم د تازه راپورت په اساس د نړۍ اقتصاد ته د کورونا د کووید 19 وبا غټه ضربه وارده کړې ده. کوم هیوادونه چې زیاتې پانګې او پیاوړي اقتصادي زیرمې لري او خلک د تخنیکی مهارتونو څښتنان دي د نورو هیوادونو په پرتله د کورونا د کووید 19 په وجه د رامنځته شوي بحران مقابله هم په ښه ډول کوي. د جنیو څخه د امریکا جاهد خبریالی لیزا شلایم د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوریږي.
نړیوال اقتصادي فورم یا دبليو ای اف د روان 2020 میلادي کال لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد په ډګر کې د سیالۍ په اړه په خپل کلنی ریپورت کې وایي کوم هیوادونه چې وګړي پرمختللي تخنیکی مهارتونه لري او د کورونا د کوونس او با د خبرېدو نه مخکې ښه سرمایه گذاري کړې وه او په اسانۍ وکولی شو چې د هغه اقتصادي تباهۍ مقابله وکړي چې سکال د کورونا د کوونس او با د خبرېدو په وجه سره نړیوال مخامخ شوي دي. د نړیوال اقتصادي فورم په دې تازه ریپورت کې هغه خاص فاکتورونه او عوامل په ګوته شوې دي چې د روان نړیوال اقتصادي بحران نه په کامیابۍ سره وتلو کې او په سمه توګه د دغه بحران د تنظیم او انسجام په برخه کې له حکومتونو او دولتونو سره مرسته کړې. خو د کورونا د کوینس اوبا په وجه د معمول برخلاف د نړیوال اقتصادي فورم په سګنی کلنی ریپورت کې د اقتصادي سوکالۍ او بریالیتوب په اساس د نړۍ د مختلفو هیوادونو لست نه دی خپور شوی. صرف هغه فکټورونه او عوامل پکې چړل شوی دي چې له حکومتونو سره په ښه توګه د خپل اقتصاد د مدیریت او انسجام په برخه کې مرسته کوي. په دې ریپورت کې راغلی دي چې په دوامداره توګه سکال د کورونا د کوینس اوبا د ویروس د خپرېدو په وجه په نړۍ کې ډېر ژور اقتصادي ریسیشن په نړۍ کې رامنځته شوی او اقتصادي وده سوکه شوې ده. د نړۍ پر اقتصاد باندې یو لړ بد عواقب هم له ځان سره لرل. د نړیوال اقتصادي فورم د ریپورت له مخې په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د کورونا د کوینس اوبا له تباهۍ نه بچ نه شو، خو د پیاوړو اقتصادي زیربناوو او پرمختللو ډیجیټلي تخنیکی مهارتونو په برکت ځینو هیوادونو وکولې شو چې د یو شمېر نور هیوادونو په پرتله د دې بحران په وخت خپل اقتصاد په سمه توګه سنبال کړي. د نړیوال اقتصادي فورم عامل رئیس سعدیا زاهدی وایي چې کوم هیوادونه چې خلک د پرمختللو مهارتونو څښتنانو د کورونا د کوینس اوبا په دوران کې د خپل اقتصاد په سنبالولو کې د شاته پاتې او نسمن هیوادونو په پرتله استقامت او ثبات وښوده، او یو غټه وجه یې دا وه چې د دغو هیوادونو خلکو د تخنیکي مهارتونو په وسیله خپل کارونه خوندي وساتل. په ریپورت کې د هالینډ، نیوزیلاند، سویټزرلینډ، استونیا او د امریکا د متحده ایالاتو نوم ذکر شوی او ویل شوی چې دا د نړۍ هغه هیوادونو چې د اقتصاد د سنبالولو او انسجام په برخه کې زیات هغه بوري بری په برخه شو. خلک د بهترو ټولنیزو خدماتو او پیاوړو روغتیاي اسانتیاو ته لاسرسی لري. د میرمن سعدیا زاهدی په وینا د هغو هیوادونو لپاره به ګرانی چې په اسانۍ د کورونا د کوینس اوبا په وجه خپل تباه شوی اقتصاد ورغی او یا د خارجي پورونو د درانه بوج نه ځانونه په اسانۍ خلاص کړي چې نه پانګه لري او نه تخنیکی مهارتونه لري. نوموړی وایي چې په دې اړه د نړیوال همکارۍ یوې موافقې لاسلیک کولو ته ضرورت لیدل کیږي تر څو د لنډ مودې لپاره له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې خلک بې وزله دي، تر څو وکولی شي ځانونه له سره سنبال کړي او مخ پر وړاندې حرکت وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباشنان.
تابات کې ژورنالیستانو د خبريالانو د وژنې په اړه په یو اعتراضي غونډه کې وویل چې وسلواله ډلې پر خبريالانو بریدونه کوي او دولتي چارواکي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې معلومات پټوي. ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه نور حال ورکوي.
په بلخ کې ژورنالیستانو په تیر یو میاشت کې د څلورو خبريالانو د وژنې په اړه په اعتراضي غونډه کې وویل تر اوسه د خبريالانو قاتلین رسنیو ته نه دی خودل شوی او دولتي ادارې د ژورنالیستانو د ساتنې په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي. دوی ویل چې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې چارواکي خبريالانو ته پر وخت او دقیق معلومات نه ورکوي. په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زی وایي چې چارواکي واقعیتونه پټوي.
د دې سره سره په شمال کې هم د خبريالانو په وړاندې غواښونه زیات شوې دي. د دوی د کاري ساحه ډیره محدوده شوې ده، ځکه په ډیری سیمو طالبان واکمن دي. په اوږدو لارو باندې هم کله چې طالبان غزمې کوي خبريالان لویری نشي کولای چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شي. دا غوښتنه ده چې د طالبانو لخوا او د نورو وسلوالو تروریستي ډلو لخوا د خبريالانو په وړاندې غواښونه رامنځته کړي دي. بل مهمه مسله دا ده چې په بلخ ولایت کې اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو مثلا فعالیت محدود شوی دی. چارواکي په موقع سره دوی ته معلومات نه ورکوي او کله هم چې دوی معلومات له رسنیو سره شریکوي نو د حقایقو کتمان کوي.
په قندوز کې هم خبريالان لورته ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې په قندوز کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه چې د مرستيال والی په مشرۍ جوړه شوې تر اوسه ترې ځینی خبريالان خبر نه دي چې د دوی دنده څه ده. اجمل اریان په قندوز کې د خبريالانو د ستونزې په اړه داسې وایي:
اصلا په قندوز کې تخار کې اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې خبرنګاران سره هیڅ ډول همکاري نشته. ځکه چارواکي په وخت سره له خبرنګاران سره د پیښې په اړه جزئیات نه خبروي. کوم وخت کې دوی همکاري هم کوي، زه د نقیز جزئیات خبرنګاران ته ورکوي تر دې رسنوي او د خبرنګاران هغه تو او هغه باور چې زیان منوي. د خبرنګارانو د خوندیتوب په اړه یو کمیټه ده چې په راس کې د ولایت مرستيال شتون لري. دوی وخت نه وخت غونډې پر دوی کار نه کړی چې هغه خبرنگاران او پارلمان لو وړوي. دوی چې کوم خبري کوي سیمه چارواکي چې موږ د خبرنگارانو خوندیتوب ته ژمنه یو یا د اطلاع رسونې په برخه کې ژمنه یو، دا هڅه یو خبره دي د شهر په حد کې، یعنی په عمل کې څنګه لیدل کیږي.
په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې څلور تنه خبريالان په 14 و 12 باندې وجل شول. خبريالان وایي چې کده وسلوالو لخوا خبريالان په نخ کېږي، په دې معنی ده چې په جګړه کې خکېلې خواوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په جنوبی ولایتونو کې لزیاتیدونکو ناکراریو سره پر یو وخت د کورنیو کډوالو نوې څپه هم راغله. د هلمند، کندهار او روزګان د جګړو څخه ټوټل تر 2000 زیات کورنۍ لخپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار راپور شاسته ولی. راسه دا خونه ده، دا ځای موږ
وره
د جګړو لویری لخپل کور کلی څخه را کډواله سوی ده. خودلته هم ل کډاونو د ډک ژوند کیسه کوي. د جګړو لکبل کندهار شهر ته را کډوالی سوی کورنۍ وایي چې د ژوندانه هیڅ ډول امکانات نه لري او د ژمي سړې څپې ته هم پاندیش نه کیدی.
په جنزله سره دا له خار کې کری کړی نو دا دغه ځای د کریا د هیڅ څوک پر کریا ورک نو خو مجبورې به څنګه بول اغه خارکای چنه لري وای مور ته څنګه سوا نه لري کما په تا کو په نغړ کې د بل په خالي پیدا کړ د دا یي ماده کور لوش پرېلمه ما ته ډوډۍ وکړه غره کې زده د چچ سره ما شام را واخم.
چارواکي وایي چې یوازې د کندهار له امن ولسوالۍ څخه په تیرې یو نیمه میاشت کې 10000 کورنۍ بې ځای سوي چې 4500 کورنۍ د کډوالو له ریاست سره ثبتي. د کورنۍ درې اونۍ مخکې د پنځوي ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله کندهار شهر ته راکړل شوی، خو د شهر په ورسره پاتې سیمه کې لسنزو ډاک ژوند تیري. د دې کورنۍ مشر مېرمن وایي چې د خپل په جګړه کې ټپي شوی خاوند او زوی وژل شوی دي.
وزم دا پستر کو باندې پرزار ال پسترګ کې مې مشتل بل دا غولي سره کې دالو داوان غولي مشتل بل دا ز په ځان نه پوسې بار چې د څه دردو د څه جنگ لا خوشاله او کپاکر او کزاکر او خپل په خرابو کې سره ناس وز دا خیش می وخونه را کړی د پدغه کې ناس دا په ولا کې د مشان ګول لري وسند د خپل تذکره د خارکی په لاس کې ول قیمته شی ول د مرستې د مشران راوړي ویل ول مشته په ولا کرکی پرون د د مش سره داوا ول خو مسکینه يم در په دره يم راسې کور می دی وګور ور می دی وګور چار سم راسې راوړي ته سي خوري مشته نه راکاو.
د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه کندهار شهر ته راکډوال سوی ولی محمد وایي چې کورنۍ بې ځای سوی کورنۍ بیړنۍ مرسته اړتیا لري، خو تر دا مهاله یې چا لاسنیوی نه دی کړی. د زیاتۍ چې له یو پلوه بیروزګاری او له بل پلوه د ژمي د سړې سپې راتګ ته اندېښمن دی.
نو وسم ستړي ټوکر ټوکر دا چې وته کوي چې وسېږي تر الای ساره پر مؤمنان هم جاړي شې زموږ ناس دي کله په ورتل کې په مسافرخانه کې موږ دونه شي نه لرو د دغه یو په سره وکړي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار ریاست وایي چې تر د محلې په کندهار کې د بشري مرستو کوونکو بنسټونو په همکاري نږدې 6000 کورنۍ بې ځای سوت په کندهار کې مرستې رسولي، خو د کډوالو شمیر څو برابر تر دې ډیر دی. د نوموړي ادارې مشر دوست محمد نایاب امریکا غږ آشنا تلویزیون ته داسې ویل:
هغه ارقام چې زموږ سره سپتي دا په ډاګه کوي چې شاوخوا شپږ زره پنځوس کورنۍ د څو ولسوالیو څخه لکه میوند، ارغنداب، پنجوایي، ژیړی، همداراز ارغستان او ډنډ ولسوالیو څخه رابېزه شوي چې د ښار په مختلفو ناحیو کې دوی ژوند کوي. تر دا دمه پورې د دغې شمېرې څخه موږ البته تقریبا 40% کورنیو ته مرستې رسولي.
د کندهار ښار لوړان دی د کورنیو کډوالو د استوګنې په مرکز بدل شوی چې د شمیرو لمخې د پرا او غزنی ولایتونو په شمول د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو زرګونه داخلي بزایي سوي کورنی پکې ژوند کوي. خو اوس چې د دې ولایت خپل کډوال هم زیات شوی، د ښار په ډیرو لورو او سپاتو برخو کې هم د سرپناه لپاره ځای په ګرانو پیدا کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ننګرهار په ولایت کې کوچان وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره آسانتیاوې نه لري او همداشان روغتیایي او تعلیمي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. دوی وایي چې مالچارونه یې غصب شوي او ودانۍ پر جوړې شوي دي، ځکه یې نو مالونه کم شوي او ژوند یې نه پر چلیږي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د ننګرهار د لالپورې په ولسوالۍ کې د کوچانو هغه کلي ته ورغلی چې شاوخوا سل کورنۍ پکې سخت ژوند تیروي.
د ننګرهار په لالپور کې د غره ډډې ته باد دا کوچیان کده ژوند سختي په سر اخستی، نو د نږدې سلو کورنیو په سر هیڅ باسواد سړیم نه لري. عصري خلاصه چې په دینی زده کړو سمبال داسې څوک هم نشته چې د جماعت امام تي وکی، ځکه نو د پردي کلی سړی امام دی. مولای تویل احمد هڅه کوي چې د کوچیانو نوې نسل په دینی مسایلو پوهای او تمشته چې څو کال پس دا تش په خپل کلیوال راډه کوي.
او زمو ته دا غلان دي چې ناراضم کنه زم راضم ته، او شاګردان ماشالله ډیر دي، جنہ کيم ډیر دي، الکارم ډیر دي، خود مکتب او د نور د تعلیم د کوچانه چې کما سویه د دانه د برابر نو.
د ځای خلکو وینا ده چې د کوچانو دا کله شل کال مخ کې جوړ شوی، خو تر اوسه ورته نه حکومت څا کنستي او نیم د خوانځي درښته. وای په یو بل کلی کې څاشته ده، خو هغه وبیله د هغه زیاده خلکو کیږي، ځکه نو لسیند د څکل په وبو پسې تر 3 کیلومتر مزل کوي او ژوند دی ورس تر بلې پتريخې دوره.
تمره را کوم کړی ده موږ په اتیا زره میګي اوسې کینو کې موږ برادر کې ټول کوچانو د سلو کورو بوز ول زره میګي پاتې ټول منځل اړ دی. او ښکالو او سرځلو او حکومت او سوګان حکومت ونی وی چې ملي سوي سبادي سو څنګه پریدیم نه غاسب سوي.
دای دو خان ورسته نسل دی چې په ټول کلی کې لڅو دانی ور پاتې دي. کباران وشي نو تنورونه نشي لمبکول او د غربت پر تمامه ده. د دوی وینا ده چې اڅوکي پادیرو کې مړو تم زین ور کوي، ځانونه لټولنی واځي احساسې ان چې شپاړس کلن بختيار خو خپل ولسم شرم نه پیژني.
ولا مختم نه سند جمعه کیند څو وخت پرې د کباري سر لای کړه بار
خپل رئیس جمهور پیژني
او
څوک
د دې وطن کله مون کورو
نه دې وطن
وطن ولا کرای.
د ننګرهار ولسوالیو کې اټکلند کوچیانو درې اتیا زره کورنۍ آبادی دي. چارواکي وایي د کوچیانو په نامه دی ولایت کې اتلس کوونځي او دوه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو دا هر څه کم دي او د ډیری دوه لپاره هڅې کوي.
جلال محب ولسمشر دی او حکم لمخي د ننګرهار به اراضي اداره او همدارنګ مختلف نور ادارې په ګډه باندې په دې باندې کوشش کوي چې دوی سرځایونه ثابت شي. تر اوسه پورې په حدود د سل زره جریبه سرځای یونه یا هم دارنګزمکه مشخصه وي د چدي مالونه بالته چریږي.
خود کوچانو ریاست وایي دغه خلکو په نامه څوک ونځي وو، خو درې کاله مخکې بیرته بند شوې دي. کوچان د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سخت او محروم ژوند بیل دی یادې دي شي. ان چې څو نسلونه زده کړې ونه کړې، خپل مالچرونی ولی تر تعلیم او روغتیا شته سنځو ته د ولسمشر تر کچجمنیم لاجمنی پاتې دي.
Thank you.
درنور دلکو زمر دخ پرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.